په پېښور کې د ماجګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو په ورستۍ خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. افغان حکومت ویلي په قطر کې د طالبانو دفتر به د سیاسي خلوزل لپاره نه بلکې د خبرو اترو لپاره استعمال شي. پاکستان یو ځل بیا ویلي له امریکا سره به دواړخیزه درناوي باور او شریکو ګټو ولاړې اړیکې لري. د پاکستان او هند د چارواکو ترمنځ د اټومي وسلو په اړه غونډې ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه د خبري غړي برخه ده. په پیل له خبرونو کو ویم کې حسیبه شهید.
لمړی همدا مهمو خبرونو سرټی کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو هرکلی کوي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لپاره په قطر کې د یو دفتر پرانیستل د هغوی لپاره د سیاسي استازیتوب د مرکز د رامنځته کېدو معنا نه لري. او د افغانستان په هلمند ولایت کې د سړک د غاړې بمی چاودنې لس پولیسان وژلي دي او په کاپیسا کې د ناټو دوه سرتیري وژل شوي. پورا خبرونه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو هرکلی کوي. د دې وزارت وایي عبدالباسط نن په خپل یونیزي خبری غونډه کې وویل چې که څه هم دوی ته په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویل شوی، خو دوی په افغانستان کې د سولې لپاره د هر ګام هرکلی کوي ځکه دا د دوی د هیواد په ګټه دي.
یہ ہمارا اپنا ایک اندرونی معاملہ ہے اور اس کو ہم جو ہماری 3D's کی اسٹریٹجی ہے ڈیولپمنٹ
دا زمنگ خپل کورنۍ معاملہ دا او منگ دا دو 3D پالیسی ترلاندې حل کوو چې پکې پرمختیایي کارونه مذاکرات او طاقت استعمال شامل دي او منگ سم اړخته پرمختګ کوو. منگ د امریکای او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هم هرکلی کوو. ولې دې لړکی منگ ته په سرکاري توګه سند راغلی بیا هم منگ غواړو چې هلته امن وي ځکه چې د دې براه راست فائدہ ک افغانستان ته وي نو پاکستان ته همشتا.
د همدارس له امریکا سره د اړیکو د خکولو په برخه کې د خپل هلو زلو خبره هم وکړه. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لپاره په قطر کې د یو دفتر پرانیستل د هغوی لپاره د سیاسي استازیتوب د مرکز د رامنځته کېدو معنی نه لري. زلمی رسول تیره ورځ په هرات ولایت کې وویل چې د سولې خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ بیول کیږي. د افغان ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې وویل حکومت یې په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستلو چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي هرکلی کوي، خو غوره به دا وي چې دا دفتر د قطر پر ځای په سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانیستل شي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د سړک د غاړې بمی چاودنې لس پولیسان وژلې دي. د دې ولایت وایان داود احمدي ویلي دغه کسان د ګمارنې له مرکزه د ستنېدنې پر مهال کې وو چې چاودنه پیښه شوه. د ویلي دغه پولیسان ټول د امریکا په مالي مرسته د سیمه ایزو پولیسو غړي وو او ځینې خو یې نوي ګمارل شوي کسان وو. په عین حال کې په افغانستان کې مېشت ناټو وایي چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې دوه سرتیري د هغه کس لخوا چې د ملي اردو یونیفارم یې اغوستی وو په ډزو وژل شوي دي. ایتلافي ځواکونو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د پیښې پړه سوالو طالبانو اخیستی ویلی دی چې دوی فرانسوي سرتیری په کاپیسا ولایت کې پنخه کړي. فرانسې هم دا خبره منلې ده. اخوا د ملي اردو او سرحدي پولیسو سلور سرتیری په ننګرهار ولایت کې په بیلابیلو بمی چاودنو کې وژل شوی دی. په کوټه کې نامعلومه وسوالو یو ډاکټر په ډزو وژلی دی. ډاکټر باقر شاه چې د بلوچستان په بولان میډیکل کالج کې پولیس سرجن وو نن له غرمې وروسته د کوټې په سبزل سړک نامعلومه وسوالو په ډزو ووژو. د ځایي پولیسو په وینا برید کوونکي د پیښې له ځای تښتېدلی دي او په دې اړه پولیسو پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې ګیس ترڅنګ د بجلی او لوډ شیډنګ پر وړاندې لا هم خلک لاریونونه او مظاهرې کوي. په بنو کې له مشال رادیو سره په خبرو کې خلک وایي چې د پرله پسې لوډ شیډنګ له وجې سختې ستونزې لري. د دوی په خبره کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. د دې سیمې یو پخواني ناظم حاجي شیر داود مشال رادیو ته د نورو مظاهرو د پیلولو خبرداری هم ورکړ.
لوډ شیډنګ خو په ټول پاکستان کې دی، خو دلته څه یو بل مصیبت دی. هغه دا دی چې په 24 گھنٹے کې 22 گھنٹے بجلی نه وي، 2 گھنٹے بجلی او 2 گھنٹے بجلی مسلسله نه راپرېږي. د هر عمل بیا را دی عمل وي که یکم پورې زمونږ ته دا مسله صحیح نه کړه، زمونږ دا ټولو کسانو احتجاج دی، دا ټول بنو په ساته باندې.
د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې حکومت مخالفه ګوندونه هم د احتجاج په توګه د اسمبلی نه بهر وتلي دي او غوښتنه کړې ده چې د دې مسلې حل دی ژر تر ژره راوباسي ځکه چې د دې له وجې امن او امان له خطر سره مخامخ کېدی شي. مشال رډیو نه د دې سات خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د هرمز سمندري لار کې به هیڅ ډول خنډ نه زغمي. په دغه لار د منځني ختیځ زیاته راتل نړیوال بازارونو ته وړل کیږي. د امریکا سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ ویان دی ویلي دوی د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د مهمو لارو د ساتنې لپاره په سیمه کې پیاوړی شتون لري. د امریکا لخوا د خبرداري د ایدان د مرستیال ولسمشر محمد رضا رحیمی د هغه څرګندونو نه وروسته ورکړ شو چې پکې نوموړي په تهران کې ویلي وو که د نوي بندیزونو له وجې تیلو باندې اثر غورځيږي نو دوی به د دغه سمندر لارې په وسیله یو څاڅکی تیل هم تیرېدو ته نه پرېږدي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د مرکزی بانک خلاف د نویو بندیزونو یو قانون د منځوري ورکولو تیاری کوي چې کېدای شي لمخې د ایران د تیلو په عوایدو هم اغیز وشي. ترکیه جنگی الوتکو له عراق سره په پولا جنوب ختیځ کوردی سیمه کې په هوایی بمباری کې نن لږ تر لږه دیرش کسان وژلي دي. سیمه ایزو امنیتي چارواکو دغه بمباری منلې ده خو په دې پیښه یې د مرکز ژوبلې د شمیرې په اړه څه نه دي ویلي او دغه راز یې د برید د سبب په اړه هم له څه ویلو ډډه کړې ده. د ترکیې سیرنګ ولایت کې د کوردی کارګرانو ګوند پی کې کې واکمني چلیږي او ترکیه د دغه ګوند پر ضد په دغه سیمه کې په پرله پسې توګه عملیات کوي. او امریکا وایي په کار دي چې په شام کې د عرب لیگ ماموریت ته خپل کار د ترسره کولو لپاره وخت ورکړل شي. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند هم ویلي په کار دي چې دغه څارونکو ته ټولو نارامو سیمو ته د رسیدو یا ورتلو زمینه برابره شي. د څارونکو هومس خار کې چې د سوریې د نارامۍ مرکز ګرځېدلې دوه ورځې تیرې کړې خو د انساني حقونو کارکوونکي وایي چې په دې ورځو کې هم د هیواد امنیتي ځواکونو 60 کسان وژلي دي. دا تر دې مهاله د سیمې نړۍ
خبرونه درته حسیبه شهید وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. پاکستان یو ځل بیا ویلي له امریکا سره په دوه اړخیزه درناوي باور او شریکو ګټو ولاړې اړیکې غواړي.
We want our relations with the US to be based on mutual respect, mutual trust and mutual interest.
نړیوال اقتصادي بوران د مومندو کاروباران هم غیزمن کړي. هغه څنګه
مخکې خو بلک ټیم ته تقریبا 2-3 میاشتې ته سٹاک شو بیا به خوشو وبچلی دي خو اوس چونکه محلات داسې دي چې ډیر وخت شو چې بند شوی دي. اوس
په لارو بر افغان وطن کې د جنگ لمبو د شاعر فکر لړزولي د رباب تارونه جړولي او د سندرغاړي سورې سيزلې دي.
اوس د ګل او د بلبل او د سیاد دا خبرې چې کوم دي دې معنی بدلې شوې دي. د اوګلی کی او سراو د محسوس کیږي د مشرقي شهر بومغلی کی او ګلوکار او هغه بومغوي.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه لرو. د مشال سره اوسئ. اوسم د پایل رپورټ. پاکستان ویلي چې هغه افغانستان کې امن او استحکام غواړي او که امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کېږي نو دوی به یې هرکلی کوي خو پخپله د پاکستاني طالبانو خلاف د حکومت پالیسي تر دې دمه کامیابه روانه ده. د خبره د خارجه دفتر ویاند عبدالباسط خبري غونډې ته کړې. په دې اړه نور تفصیل ریاض مسخر راکوي.
د زیارت په ماسپخین اسلام آباد کې اورزنې خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان عبدالباسط د نړیوالو او سیمه ایزو ملکونو سره د تجارت او تعلقاتو خلاصه بیان کړه او وی ویل چې پاکستان کال 2011 کې د یورپی یونین او هند سره د خبرو اترو لړۍ بیا پیل کړه او د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ او گاونډي ملکونو سره هم تعلقاتو کې خوالې راغلې دي. د امریکې په حق لا د عبدالباسط وینا وا چې موږ امریکې سره هم ښه تعلقات غواړو خو د بده مرغه د وروستیو کې بعضې پیښو دا تعلقات اغیزمن کړی دی.
We want our relations with the US to be based on mutual respect, mutual trust and mutual interest.
موږ غواړو چې امریکای سره زموږ تعلقات په خپل منځي اعتماد، عزت او شریکو ګټو وي. تیر وختونو کې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات د ډیرو خو بدونه راتیر شو خو موږ غنو چې د دوه ملکونو ګټه تاوان یو بل سره تړلې دي او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې هم د دوه مقصد یو دی. پاکستان وړاندې هم د امن لپاره کار کړی دی او بیا به هم نړیوال او سیمه ایز امن کې خپل کردار ترسره کوي او دغه شان به افغانستان کې هم د امن او استحکام لپاره خپل کردار جاري ساتي.
پاکستان has always worked and will continue working towards promoting peace and stability in Afghanistan.
د یوې پښتنې په جواب کې چې بعضي اخباری رپورټونه وایي چې امریکا د طالبانو سره مذاکرات شروع کړي دي، داسې کې به د پاکستان د راتلونکو لپاره سکړن لاروي نه هغوي.
یہ ہمارا اپنا ایک اندرونی معاملہ ہے اور اس کو ہم جو ہماری تھری ڈیز کی اسٹریٹجی ہے ڈیولپمنٹ ڈائلگ ڈیٹرنس
دا زمنگ خپل کورنۍ معاملہ دا او منگ دا دو تھری ڈی پالیسی تر لاندې حل کوو چې پکې پرمختیایي کارونه مذاکرات او طاقت استعمال شامل دي او منگ سم اړخ ته پرمختګ کوو. منگ د امریکې او طالبانو ترمیان زاده خبرو اترو هم هرکلی کوو، ولې دې لړکی منگ ته په سرکاري توګه سند راغلی. بیا هم منگ غواړو چې هلته امن وي، ځکه چې د دې براه راست فائدہ که افغانستان ته وي نو پاکستان ته هم شتا،
کیونکہ اس کا براہ راست فائدہ جہاں افغانستان کو ہوگا وہاں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بھی ہوگا.
دا پاکستان او ایران ترمنزا دا گیس پائپ لائن پا اڑا دے وی پختنے پا جواب کے دا نموڑی وینا وا چھ پاکستان بد توانائی ضرورتونو پورا کولو دا پارا خپلو مفاداتو تا گوری دے زیاتوی.
There is desire to accelerate the completion of the Iran پاکستان پائپ لائن.
دوانا ملکونا دا ایران پاکستان پائپ لائن زر تر زرا پائے تر سوال غواړي. دا زمنګ حق هم دی او د توانایي ضرورتونو پوره کولو لپاره ضروری هم دی. لړکی په پاکستان هیڅ دباو نشتا او نه به د چا دباو قبلو، او لکه څنګه چې ما ویل دي چې د ایران سره زمنګ تعلقات هسې هم اهم دي او د دې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
So there is no change.
د خبرونه په اخره کې عبدالباسط د هغه حکومتي اعظم گردانو کو چې پاکستان سیمه کې امن غواړي او د لړکی خپل کردار تر سره کوي، ولې په هیڅ جوړ با خپل خود مختاره او سلامته سمجوتا نه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
کیوخه پاکستان د طالبانو او امریکا ترمنځ کې دونکو خبري اترې هرکلی کړي، بلخ افغان حکومت وایي چې د روغې جوړې د بهیر د ښه پرمختګ لپاره په قطر کې د طالب وسلوال لپاره د دفتر د جوړولو ته تیار دی، یعنی د دفتر جوړول کوي نو دوی منلو ته تیار دي. په خو دوی په قطر کې د طالبانو د دفتر سره مخالفت شولې. د افغان حکومت د نوې دریز د افغانستان د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول په کابل کې د خبريالانو سره په خبرو کې څرګند کړي. په ډاړه د بشیر غواش رپورت واښي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو خبري سره هوکړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي چې دا دفتر به د طالبانو د سیاسي هلو ځلو په معنا نه وي، بلکې د ملاقاتونو د اسانه کولو لپاره به ترې کار اخیستل کیږي.
دا دفتر به د طالبانو لپاره د سیاسي ځای په معنا نه وي، بلکې د هغوی سره د ملاقاتونو د یو ځای په توګه به وي. د دغه ځای لپاره زموږ ترجیح اوس هم ترکی یا سعودي عرب دی. دا خبره واضحه ده.
د دې میاشتې په پیل کې داسې خبرونه راغلي وو چې قطر د وسلوالو طالبانو لپاره د یو دفتر په ورکولو سلا شوی دی، چې د افغانستان حکومت د دغه کار سره مخالفت ښودلی وو او دلیل یې دا وړاندې کړی وو چې د دوی سره په دې اړه مشوره نه ده شوې. پرون افغان ولسمشر حامد کرزي هم ویلي وو چې که څه هم دوی د طالبانو د دفتر لپاره ترکیه یا سعودي عرب ته ترجیح ورکوي، خو که طالبان په قطر کې دفتر غواړي نو دې ته هم تیار دي. ولسمشر حامد کرزی ویلی وو چې د طالبانو سره د خبرو اترو مسله باید افغانان پر مخ بوزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول همداراز خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د شپې لخوا د ناټو د عملیاتو د نه کولو په اړه د امریکا سره خبرې کوي.
مونږ غواړو د امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړو، خو د دې کار لپاره ځینې شرطونه دي چې پکې یو هم د شپې د عملیاتو خبره ده. مونږ په دې اړه د امریکا سره خبرو ته دوام ورکوو.
له دې وړاندې افغان حکومت ویلی وو چې ناټو په افغانستان کې د شپې عملیات بند نه کړي، نو کېدای شي د امریکا سره د ستراتیژیک تړون پر لاسلیک کولو اغیز وکړي او دا کار وځنډېږي. بلخوا ناټو ویلي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د شپې عملیات مهم دي، خو دوی به د شپې په چاپو کې د افغان ځواکونو ونډه ډېروي.
د بشیر غواش رپورت ته غوږ واسي. د افغانو بهرنی چارو د وزیر له خبريالانو څخه خبرو پر بنیاد جوړ شوی وو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل، په کوټه کې نامعلومو وسلوالو ډاکټر باکر شاه چې د بلوچستان په بولان میډیکل کالج کې د پولیسو سرجن دی نن غرمه وژلې دی. په دې اړه باندې دا وخت له مو سره د ټلیفون په کرښه باندې نیغ په نیغه له کوټې څخه خدای نور ناصر دی. خدای نور ناصر، تاسو هرکلی کوو. داسې راته وسه چې دغه پیښې په اړه که نور تفصیلات راکړي.
ډېره مننه کاکر صاحب. سید باکر شاه د پولیسو سرجن بولان میډیکل کالج د شوبای اقصاد د پولیسو سرجن نیم ساعت بلکې 45 دقیقې له مخه د سمزد روډ په ګولیمار چوک باندې نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې دی. د ډاکټرانو په وینا دا وخت د په بولان میډیکل کالج کې هم چېرته چې د مړی هم پروت دی. د ډاکټرانو په وینا ډاکټر باکر شاه څلور یا 15 مرمۍ په سر کې لګېدلی دی. د ده موټر هم ولاړ دی، له ده سره د ده یو ملګری وو چې هغه ټپي شوی دی. که څه هم پولیس رسنۍ یا رسنوال هغه کس ته نه ورپېږدي، هغه ټپي کس ته چې موږ هغه وژغوو، خو د ډاکټرانو په وینا هغه ټپي کس هم دلته پسې ولکه په بولان میډیکل کالج کې دی او د ده موټر هم دلته ولاړ دی. موټر ته چې زه وګورم، د موټر یوازې د ډرایور سایډ یو شمه شوی دی او داسې ښکاري چې موټر یوازې درول شوی دی او هغه پرې ډز کړی دی. د ډاکټرانو په وینا ټول مرمۍ د ده په سر کې لګېدلې دي. د ډاکټر سید باقر شاه په اړه داسې وایم چې دا
دغه پوښتنه ما کوله او خدای نو ناصر هم دغه ما پوښتنه کوله کلز د ډاکټر باکر شاه په اړه باندې معلومات راکړي چې دی څوک څه کول او تر دې لمخه دغه چچنایان چې وجلسې وو په د دې سره هم د دې سره تړاو شودل کېږي چې دغه پوسټ مارټم پکړی وو.
بالکل، دا په ولسم مې باندې د خروټاباد په خزي سره ورلاره چې کم 15 چچنایان وجلسې وو. نمړای د ملي شارت ځواکونو او پولیسو لخوا ویل شوی چې دغه 15 ولر ترهګر وو، بلکې ځانمرګ د ترونکو خو بیا ورسته چې دغه پوسټ مارټم ریپورت ورکړ او هم بیا دغه رسنیو دا څرګنده کړې چې هغه بې ګناه عام کسان وو، لا هغوی سره هېڅ قسم وسنه وه. نو د دې پوسټ مارټم ریپورت هم د پولیسو ریو سید باکر شاه سره کې دا ویلي وو چې دغه سره هېڅ قسم وسنه وه او دغه ټول بې ګناه ګڼې د پوسټ مارټم ریپورت کې ویل شوی چې دغه د پولیسو په تاسو وویل شوی دی. نو تر هغه وروسته بیا یوارې په دې باندې د پولیسو لخوا د ده په وینا ډاکټر باکر شاه وویل چې په ما باندې ماښام وخت د پولیسو لخوا حمله وشوه. هغه وخت چې یو جوډیشل ګډي جوړه شوې وه، دلته عدالتي ګډي جوړه شوې وه، هغه کوم باندې ذکر وشو د جج لخوا پولیسو باندې ډېر سخت خبرې وشوې. خلاصې پولیسو ته چې تاسو ولې دغه ډاکټر باکر شاه ټپي کړی دی، یو ټپي شوی وه، خو پولیسو دا موقف درلود چې ډاکټر باکر شاه نشه وو او بل څه وهلی دی. خو دا هم هغه ډاکټر دی چې د 15 چچنایانو پوسټ مارټم ریپورټ یې کړی وو او له تېرو څو کلونو راهیسې د کوټې په بولان میډیکل کالج کې
ډېر مننه خدای نور ناصر چې تاسو په کوټه کې د ډاکټر باکر شاه چې د پولیسو سرجن دی د هغه د وژلو حال راکړي. ډېره مننه. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکوال او شنونکي ای رحمان لیکل خبره کړې ده. نوموړي لیکي چې په بلوچستان کې د فعالینو مړی غورځول او د هغوی ورکېدل ونه درېږي، نو تر هغې د عادي حالت او د پاکستان د مځکني بشپړتیا روغ پاتې کېدل ناممکنه ښکاري. د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
په ډان ورځپاڼه کې لیکل شوی په پاکستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د راتلونکو عمومي انتخاباتو لپاره کمپین پیل کړی دی او اوس د بلوچستان بحران هم د دوی په سیاسي ویناو کې ځای موندلی دی. د لیکوال آی رحمان په خبره البته دا مشکوکه ده چې له پاکستانه د بلوچستانو د بیگانګۍ اصلي لامل ته ځواب وویل شي. په دې وروستیو کې یو مشر بلوچ سیاستوال عطا الله مینګل د مسلم لیگ له مشر نواز شریف او تر دې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال سپینه وینا وکړه. هغه ویل بلوچ سوانان هغه پاکستان نه غواړي چې پکې دوی د خپل قام د وګړو خراب شوي او غوڅ شوي مړی ترلاسه کوي. عطا الله مینګل ویلي ول دا اوس په بلوچ ځوانانو منحصره ده چې د خپلې راتلونکې پریکړه وکړي. دوی ویل بلوچان په منظم ډول وژل کیږي او همدا کار دی چې دا خلک یې غرو ته ختلو ته مجبوره کړي دي. عطا الله مینګل زیاته کړه بلوچان داسې حالت ته رسول شوي دي چې ترې بیرته ستنېدل نشي کېدای. په مقاله کې راغلی هر څه چې هغه نواز شریف ته ویلي همدا خبرې شاوخوا د بلوچستان ټول سیاسي مشران او د بشري حقوقو یو څو ادارې کوي. خو د لیکوال په خبره د مینګل په وینا کې دوه نکتې لګې نه وي. یو خدا چې هغه د دې بحران پړه د پاکستان پر پوز واچوله چې ورته د پنجاب پوز وویل. دویم دا چې هغه ومنله چې د بلوچستانو د مشرتابه واګي اوس د ځوانانو په لاس کې دي. د ویل کایوه اخیری مخلصانه هڅه وشي نو کېدای شي بلوچستان له اسلام آباد سره د خپل محرومیو او خپګانونو په اړه خبري اترې وکړي. نواز شریف هم پر دې محل د مینګل اندېښنې سمې وګرځولې او وی منله چې په بلوچستان کې بربریت او وژنې روانې دي. نواز شریف ژمنه وکړه چې د ګوند با له بلوچ ځوانانو سره خبرې کوي. وس هغه له طلال بوکټي سره رابطه کړې ده او ورته بیا ویلي چې د پلار وژونکو ته به سزا ورکړي. همدا محل عمران خان هم د بلوچانو د حقونو خبره کړې ده. د لیکوال په خبره د دې هر څه باید هرکلی وشي، خو دا هر څه ډېر لرې نشي تللی. د مقالې تر مخې اصلي خبره دا ده چې آیا د بلوچستان نوي ملګري به وکولی شي چې له دې روایتي سوچه اخوا لاړ شي چې تر مخې ویل کېږي بلوچستان به مجبوره کړل شي چې د پرمختګ تر نوم لاندې د لسیزو ورکړل شوي ټپونه او ځورونې هیرې کړي.
د ای رحمان په ډان ورځپاڼه کې لیکنه چې پامیر ساحل مهم ټکي درته واورول. که یو طرف ته خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په شمول په ټول ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی، نو بلخوا د ګیس کم فشار او لوډ شیډنګ د خلکو په مشکلاتو کې نور هم اضافه کړې ده چې له وجې خلکو په احتجاجي او مظاهرو لاس پورې کړی دی او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي توګه دی په لوډ شیډنګ کې کمی راولي. د خلکو مشکلاتو او مظاهرو په حقله نور تفصیل اورو له اسلام آباد څخه د احمد الله په ریپورت کې.
د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ له وجې پېښور او قبایلي سیمو کې احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده. د مومند ایجنسۍ نه د مشال ریډیو نماینده شانواز ترکزی وینا ده چې د مومند ایجنسۍ په شمول باجوړ ایجنسۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ له وجې خلک مشکلاتو سره مخ دي او حکومت نه غوښتنه لري چې د بجلی لوډ شیډنګ دورانیه کې د کمواله راولي. د سیمې خلک د لوډ شیډنګ په حق لوایي.
شاکر افضل خبرې کوم، لیکغون سره اوسېږم. بجلی د خراب لوډ شیډنګ د وجه موږ ته ډېره سخته پریشانی ده. اول خو به 7-8 10 گھنٹے پورې لوډ شیډنګ وو، نن سوا تقریبا 22 گھنٹے پورې لوډ شیډنګ کیږي موږ سره. عبدالوکیل خبرې کوم، مخې به خلک وایي چې زندگی په اوبو روانه ده، اوس به زندگی په بجلی روانه ده. زمونږ کورونو کې دا خبر خپله دروازه نه نو بد خبر کوي منو.
د بنو نه د مشال ریډیو نماینده عمر دراز وزیر وینا ده چې تیرې یوې هفتې راهسه هر ورځ په بنو ښار کې د بجلی لوډ شیډنګ په ضد احتجاجي ظاهری کیږي. د بنو پخوانی ناظم حاجی شیر داود مشال ریډیو ته ویل چې حکومت کډومبۍ جنوري پورې لوډ شیډنګ دورانیه کې کمواله را نه وستو، نو موږ فیصله کړې ده چې په لوی پیمانه به احتجاجي مظاهری شروع کړو.
لوډ شیډنګ خو په ټول پاکستان کې ده، خو دلته څه یو بل مصیبت ده. هغه دا ده چې په 24 گھنٹے کې 22 گھنٹے بجلی نه، 2 گھنٹے بجلی او 2 گھنٹے بجلی مسلسل نه راپری دي. دا هر عمل بیا را دي عمل کیا کم پوره زمونږ ته دا مسله صحیح نکړه. زمونږ دا ټول کسانو احتجاج ده، ټول بنو په ساته باندې.
په پیښور ښار کې هم د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ په ضد احتجاجي مظاهره روانې دي او د سیمې نه د مشال نماینده خالد خان وینا ده چې مظاهره چانو سړکونه بند کړي دي چې له وجې د ټریفک مسله هم جوړه شوې ده. د پیښور د مختلفو سیمو اوسیدونکو مشال ریډیو ته د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ په حق له اول
زمانوم محمد اسلم نه اول خزا ګرمای کو بجلی لوډ شیډنګ وو، خو نن سبا د یخنې د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع شو. د دې عجیب سره نه ماحول لوډ شیډنګ په کوم شي په څاو موږ څه وو.
زمانوم نیاز لمین نه کله چې یخنی سیوا شوې ده، ګیس هم کم شوې ده، موږ هو حیران په دې یو چې نه بجلی شته نه ګیس شته دی، کور کې ځنه نه تنګ دي.
د پټرولیم او قدرتي وسایل وفاقي وزیر ډاکټر آصف حسین نن د پټرولیم مصنوعاتو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې شوی اجلاس وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې ملک کې د قدرتي ګیس په طلب کې زیاتوالی له وجې د ګیس په فشار کې ډیر کمواله راغلی دی او حکومت فیصله کړې ده چې کورونو کې د ګیس لوډ شیډنګ ودرولو لپاره به راتلونکي میاشت کې ټول سی این جی پمپونه بند ساتلې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
اوسم پېښور ته ځو. د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی غړو او نورو د ښځو د حکومت لپاره کارکونکي د غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو د سیاسي ګوندونو او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پارلمان د پاره دوی ته دي په عامو نشستونو کې 10% برخه ورکړل سي. په دې اړه شبیر احمد جان رپورت لري.
پېښور کې په دې باب لا یو دستور شوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نه علاوه د یو شمېر سیاسي ګوندونو د صوبایي اسمبلی زنانه غړو ګډون وکړو. دین علاوه د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو بیلابیلو مدني تنظیمونو مشرانو هم ګډون وکړو. په ویناګانو کې دغه زنانه غوښتنه وکړه چې نه یوازې د په پارلمان کې په ټاکل شوی نشستونو زنانه غړو د اختیارات سی وکړي شي، بلکې دوی ته د په عامو نشستونو کې هم 10% برخه ورکړي شي. نو هله به دوی په خطر قبا نه خپل اواز اوچت کړی شي. په دې حق لبانه د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن یا وغړی شکیلا خان مشال لیډو ته صدارنګ ویل
دی وخت کې موږ سره پرېزرو سیټس باندې خزي په صوبایي سملیانو کې مناسب دي، قومي سملیانو کې هم دي، او 17% شکم دي نو هغه په سینټ کې هم دي. کوم کدو غواړو چې دی چکم دا ریزرو سیټ یا تاسو چې مختص نشستونه جوړوي دي سره سره موږ دا غواړو چې پارټیان دي خپل جنرال چکم دا غي سیټ سي هغه کې دي هم کم از کم 10% کوټه چکم دا غدي خزل ورکی او هغه سیټونه چې چرته مطلب هغه داسې سیټ چې حالت کې پارټي خامخا غټي موږ دا غواړو چې خزه دي په هغه سیټونو باندې راشي باقاعده دي الیکشن چکم دي نو هغه کانټیسټ
هم په دې خلا د عوامي نشل ګون سره تعلق درون کی دا صوبایي سملی غړي مسرت شفی وای چې څومره د دوی نمائندګۍ سیوا شي نو هغه مربا د زنانو په ضد زور زیاتی بند شي.
دا ډیر ضروری دی ځکه چې موږ او ریزرو سیټ باندې راشو نو موږ سره هغه اختیار هغه شندې نه وي چې موږ تعلق ډیفرنت پارټي سره لرو. هرې پارټي خپل منشور وي خپل هغه وي که ان کیس دی موږ 10% کوټه مختص شي په جنرل سیټس کې نو هغه کې به دوره هغه شي چې یعنی ریزرو شي خزو لپاره چې یاره دو جنرل الیکشن کې راتلی شي نو کم از کم موږ یو آزاد هغه سره راشو یو خپل حلقہ بلرو نو هغه لپاره ډیولپمنټل کارونو کې موږ آسان شي.
دا پاکستان پیپلز پارټي نه سوات سره تعلق درلود دا صوبایي اسمبلی غړي نور سحر مشال لیډو ته ویل چې په دې باب لبانې دوی صدر زرداری ته هم ویل دي. دوی زیاتوي
ګورک زمونږ لیډیز کم پر ریزرو سیټ راشي نو هغه دلته بالکل ګونګي شاهزادګانې ناشتي هغه ته هغه رائټ نه ملاويږي کم چې الیکټډ ممبر ته ملاويږي. موږ په خپل د ضرورت وګڼو چې کوم په الیکټډ سیټ باندې راشو نو موږ چې سکول غواړو دا غي د دې نه لکه 99% کوو یو پرسن موږ کال کوو 99% موږ لسونه تړلی شي ځکه چې موږ خپل پارلماني لیډر ته ګورو موږ چې نه موږ سره فند هغه شانتي نشته زموږ سره اختیارات هغه شانتي نشته موږ سو خپل علاقې له سکول نه شو راتلو هم وایي دا نه راتلو نه هغه راتله خدي چې زموږ سره اختیارات زیات راشي. د دې لپاره موږ دا وینا کړو پرزیدنت صاحب ته پی ایم صاحب ته چې کم از کم د خزو د پاره د الیکشن د پاره تو چانسز پیدا کړي.
یادونه ولله چې غونډه کې د زنانو د پارلماني نشستونو علاوه په دوی باندې په ملکی او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې روانو زیاتو باندې هم خبرې تر شوې. دوی د حکومت د غوښتنو کړه که یو خوا قانون سازي کیږي نو بل خوا د دغه قوانینو عملداري هم پکار ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوس هم نړیوال اقتصادي بحران او د مومندو کاروبار د مومندو ایجنسی امبار او پنډیالی سیمو کې د کرومایټ او میګنیز د کانو یو شمیر ذخیره سته چې ځای ولس او حکومت زیاته ګټه ترې اخلي. خو د ځای ولس په وینا کله چې نړیوال اقتصادي بحران راغلی د دوی بهرني اخیستونکي ډیر زیات کم سوي دي او کاروباري حالی ځلی ډیرې اغیزمنې سوي. په دې اړه باندې پام وکړئ د شانواز ترګزی رپورټ ته.
د محمود ایجنسی په امبار پینډیالی او د تحصیل پلانګر په بیالابیالو غرونو کې د منګنیز او د کرومایټو د کانو روزګار د دریو کالو راهیسې ډیر خراب شوه. ځایي بیوپاریان وایي لکه څنګه چې دا کانې بهر هیوادونو ته وړلې شو نو د نړۍ اقتصادي خرابوالي له وجې دا روزګار هم زیانمن شو. رفیع الله د کوزه محمود ایجنسی اوسیدونکي او بیوپاری دي او هغه وایي
دا دیزی مزیزی من نا کراچی تو سپلای کی کراچی نا بیزی چینا او چینا پتن لگی او خو لکه دا کار دا شروع نا دا غرن والا دا تاخیر پوری کنا چی چینا سرکم دا غکی نو ټول په پرایویټ سا تمانی کی گی دا حکومت پا کس دا غا نشتا دے کنا دا چینا والا نور ملکون سر مویده و کی اس مسئلہ راشی نو بس دی وجه دی طرف مال بند کی بس بیدل تناستی بول زی پزیاری او کار سٹاپ شی.
دا رفیع الله پوینا چی دا هغه او دا هغه دا ملګرو دا هغه سره په ذخیره کې د 20 ملیون روپو کانه پروت ده خو کا کی نشته ده او د هغوی نه علاوه د روزګار سره تړل شوی اولس هم بے روزگار دی.
مومند نا تقریبا چھ کلکار چلی کنا نو 1500 تن تی روزی ڈیلی دا غرا نہ خا کم جی کی جدی مائن دی کنا اگے نا چرا کوزی کی لام دی اڈی تنو دا پ دا غرا کوزی کی جی پخرو نو مانی ال تا گاڑی نشی خاطلے تقریبا 10-15 کسان دی پ بیل بیل مائن کی لکی دلی کنا او مائنو نا بی صاحب دی پسونو مائنو نا دی کی 3000 روپے پر گاڑ دا دا غاخلی پ پولیٹیکل تا ملاوی کی 1000 روپے گیٹ اصلی او 2000 روپے تا 2000 گاڑے مدنیات دی اصلی
او یو مزدور چې د پلانګار سیمې دی شمشاد نومېږي هغه وای وړاندې مزدوري ډیره خو
مونږ به کار کول لکه ردی دا کار دې په دغه کې چې ورته ګور نو ورکوټ ښکاری نو هغه لکه د نو کمی غټي غټي هغه نه لکه هغه مونږ مزدوري په کې خو مونږ کول نو هغه وشي کوم دې هغه بند شوی نو لکه تکلیف مونږ دا اوس مونږ په کې ډیره خمس دوری کې ده کنه د ټرکونه بډ کې ده نو لکه ډیر زنګ علاقه په ډیر پروسګار و
دا کانی د غرونو نه هغه کانټو ته راځي چیرته چې دیدی وزن کولې شي. د سرو کلی د یوې کانټي منیجر امین خان نه مو وپوښتل د اخستونکو په شمیره کې څومره کمې راغلې
زمون مین کار چې دا غا د دوه بیپاریانو ملاول دي د بره نه بیپاری ورته راغوړو ښکته نه بیپاري خپلو کې ملاو کړو مارکیټ هم بند دی نن سبا چینه نه بند دی نه کېږي سوداګر نه کېږي دی خو مخکې خو به لږ ټایم ته تقریبا دوه درې میاشتو ته به سټاک شلو بیا به ښه شي وبچلی نو خو اوس چونکه حالات داسې دي چې ډېر وخت شو چې بند شوي دي اوس تین چار سال نه بالکل بند دي اوس نه زی داسې لږ لږ کار کېږي خو داسې خلک کار کوي چې کوم خپل درنګ ولوي زه لږه توان وکړي نو وی لږه کار وچلی خپل خرچه نور داسې ګټې مزدوري
د محمود ایجنسی د سنگ مرمر غرونه خو یو وار بیا آباد شوی خو د کرومایټ او د منګنیز روزګاریان په دې تمه دي چې کله به وي چې د نورو هیوادونو روزګار کوونکي پاکستان ته راشي او د هغوی نه دا کاڼي لکه د وړاندې په شان اخستل شروع شي چې د دوی روزګار یو وار بیا روان شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
اوریدونکو اوس هم د خبرونې نیمای ته راغلی او حسیب شهید د خبرونو لنډیز درته اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو هرکلی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي د طالبانو لپاره په قطر کې د یو دفتر پرانیستل د هغوی لپاره د سیاسي استازیتوب د مرکز د رامنځته کېدو معنا نه لري. نن د پېښور سربیره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلکو د لوډ شیډنګ یا برېښنا د نشتوالي په خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. نن به سن حکومت د کراچی په بیلابیلو زندانونو کې د قانوني اسنادو نن لرلو په تور نیولي یو سل شپږ ویشت افغان زندانیان خوشي کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د هرمز سمندري لار کې به هیڅ ډول خنډ نه مني او ترکیه جنګي الوتکو له عراق سره په پوله جنوب ختیځ کوردي سیمه کې په بریدونو کې نن لږ تر لږه دیرش کسان وژلي دي.
د سیمې او نړۍ د حالاتو په اړه د خبرونو لنډیز ترته حسیب شهید وړاندې کړی. خو اسلام آباد ته ځو. انیلا خالد نن د پاکستان د ورځپاڼو ادارې لوستې دي او په دې ادارې کې څه لیکلي دي مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملک موجوده معاشي حالاتو په رڼا کې د اقتصادیاتو ماهرینو دا مشوره ورکړې ده چې د ملک ترقۍ لپاره دې د شلو کالو معاشي منصوبه جوړه کړې شي. دغسې هغوی د احتساب په نظام جوړولو هم زور ورکړو. ادارې لیکي چې د سیاسي عدم استحکام په وجه ملکي معیشت د سخت مشکلاتو سره مخ دی او اندازه یې د دې نه لګولی شي چې هر کال د ریلوی، قومي ایئرلاین او د بجلی پیدا کولو ادارې بحال ساتلو لپاره په خربونو روپۍ خرچ کیږي. ادارې زیاتوي که ملک کې سیاسي استحکام راشي نو کاروباري هلو ځلو ته به وده میلاو شي. ادارې لیکي چې د حکمرانانو زیاتره وخت په اقتدار ساتلو او خپل وخت پوره کولو کې تیر شي او دغسې په نتیجه کې ملکي معیشت تباه کیږي. ادارې اخیره کې لیکي چې سیاسي پارټیانو لا د معیشت ښه کولو په لړ کې یو بل سره اتفاق پکار دی او د شلو کالو د اقتصادي منصوبې خبره یقینا یو ښه تجویز دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پېښور سیمې کې د سخت یخنۍ او بارانونه نه کېدو کبله هر اړخته د نزلې، طبي، ټوخي او تودي سړي مرزونه عام شوي دي. ادارې لیکي چې د یخنۍ او باران نه علاوه د شعور کمی له وجې هم په دې مرزونو کې ورسترزه زیاتوالی راځي او ورسره د صفایي ادارې هم خپل ذمہواري نه پوره کوي. لارې کوسي د کندونو نه ډکې پرتي وي کوم چې په کورونو کې اوسیدونکو د بیماریدو وجه جوړیږي. ادارې زیاتوي چې د صفایي کومې ادارې چې د خلکو په ټیکسونو وخت تیروي هم هغوی د دې ښار د اوسیدونکو دښمنان جوړ دي. ادارې اخره کې لیکي چې اوس پکار ده چې په هنګامي توګه دې صفایي وکړي شي او حکومت دې ذمہوار کسانو نه په دې بابله تپوسونه هم وکړي چې هغوی ولې د غفلت ښکار دي. خو ښکاري داسې چې دا طاقت په حکومت کې نشته چې دوی نه تپوس وکړي. ورځپاڼه ایکسپریس خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د جوهري وسلې او اساسي په حق له دوه ورځنۍ غونډه د منګل پر ورځ اسلام آباد کې ترسره شوه. دواړو ملکونو د بالستیک میزایل د تجربې کول نه وړاندې یو بل ته اطلاع ورکولو په خبره اتفاق وکړو او دا معاهده د نور پنځو کالو پورې د زیاتولو فیصله وکړه. ادارې لیکي چې دغسې نورې مهمې خبرې لکه هاټ لاین او د پاکستان او هند ترمنځ پوځي شعبه کې اعتماد جوړولو په حقله باس وشو. ادارې لیکي چې دا یوه ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دواړو ملکونو ترمنځ داسې قسمه مذاکرات وشو، ولی ضرورت دې خبرې دی چې دغسې نورې مهمو معاملو باندې دې هم پام وګرځول شي. ادارې اخیره کې لیکي که حالات او معاملات صحیح کول دي نو بیا د مذاکراتو دې سلسله کې هیڅ قسم اسما رکاوٹ نہ دے رات لل پکار.
دسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه په قطر کې د طالبان لپاره د یو دفتر د خلاصولو په حق له د افغان ولسمشر د رضایت په برخه کې لیکنه کړې او ګارډین ورسپانه بیا په پاکستان کې د نننه پر سیاسي کړکیچ او ولسمشر آصف علي زرداری په ورستیو څرګندونو یو تبصره کړې چې غټ کې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات کې حسیبه شهید درته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي افغان ولسمشر د امریکایي او اروپایي ملاتړو لخوا تر هڅه ولکېدو وروسته د فارس خلیج په هیواد قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر په جوړولو راضي شو او د سه شنبې په ورځ یې وویل چې د امریکا غوښتنه یې منلې ده. ورسپانې لیکي دفتر د جوړولو نظر د دې لپاره وړاندې شو چې د سولې لپاره لویدیځ او افغان مرکچیانو ته یو آدرس پیدا شي. امریکایي او افغان چارواکي وایي په ترکیه، سعودي عربستان او یا هم قطر کې داسې دفتر کولای شي پر طالبانو باندې د پاکستان نفوذ کم کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي افغان او امریکایي چارواکي ویره څرګندوي چې پاکستان به هر ډول خبرې په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتولو په توګه وکاروي. دوی اندېښنه لري چې پاکستان چې دا مهال امریکا سره مخ په خرابیدونکو اړیکې لري او طالب مشرتابه یې له خاورې څخه پر افغانستان باندې بریدونه تنظیموي په دې برخه کې به ستونزې جوړې کړي. ګارډین ورسپانه بیا د پاکستان دننه پر سیاسي کړکیچ لیکنه کوي او زیاتوي د پاکستان په کړکیچ کې ګیر ولسمشر آصف علي زرداری د دې هېواد د پخواني وزیر اعظم او د خپل میرمنې بینظیر بوټو د څلورم تلین پر مهال په خپل هېواد کې دننه هغه کړې وننګول شي د لری کېدو هیله لري. ګارډین زیاتوي چې د زرداری مرستیالان ادا کوي چې د دې هېواد ججانو د لوړپوړو پوځي چارواکو سره لاس یو کړي سو زرداری له واکه لرې کړي. د عدالت د نه پلي کېدو په برخه کې ولسمشر آصف علي زرداری د خپل میرمنې د وژنې کیس را یاد کړ چې تر اوسه نه دی هوار شوی. د ګارډین لیکنه زیاتوي دا سخکاري چې د پاکستان منتخب او پوځي چارواکي دواړه له یو بل څخه د مخ کېدو نه ځان لري ساتي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی د خپل وایاند په وسیله په حکومت باندې د کودتا کولو له ارادي انکار وکړ. ګارډین ورسپانه لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په دې هېواد کې په ژوره توګه خپل شهرت له لاسه ورکړی ځکه چې پرده باندې د سخت دریځو د تشدد په قابو موندلو کې په دې هېواد کې د فساد د مخنیوي او اقتصادي حالت د ښه کولو په برخه کې د پاتې راتګ تور دی.
روس لاغی چې د اطلاعاتو او رسنیو دولتي مرکز یعنی د افغانستان په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو باندې تنقید کړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې خپل مرستي له دې مرکز سره بندې کړي او خو هغه کارکونکي چې له دې مرکز سره همکاري کوله ورغوښتي دي. ناټو ویلي چې خپل یو شمېر مامورین چې د دې مرکز سره همکاري کوله په موقته توګه ورستانه کړي دي. نور تفصيل لا اجمل انداورو.
د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ویلي له هغه خبری کانفرنس څخه وروسته چې د مرکز تنظیم کړی و او په کې د ناټو پر ځواکونو د ملکي تلفاتو لکبله انتقاد وشو، د امریکا سفارت له دوی سره خپل مرستې بندي کړې دي. د دې مرکز مرستیال عزت الله صافی وایي د هماغه خبری کانفرنس څخه وروسته ورته وویل شول چې په کابل کې د امریکا سفارت د رسنیو له دې مرکز سره په خپل مرستو بیا کتنه کوي. یو څیړنیز کمیسون چې د حکومت لخوا ټاکل شوی و د تیرې شنبې په ورځې په افغانستان کې په میشتو د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو باندې د دې کبله انتقاد وکړ چې د دوی په وینا په لسګونو بېګنا ولسي وګړي وژلي. د دې کمیسون غړو په هغه خبري غونډه کې چې د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو په مرکز کې جوړه کړې وه بهرني ځواکونه بېرحمه وبلل او د ملکیانو په وژنه یې ملامت کړل. خو په کابل کې د امریکا د سفارت وایان گاوین سندوال وایي چې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو له مرکز سره د دوی د مرستو بندول پر بهرنیو ځواکونو د دوی له انتقادونو سره کوم ارتباط نه لري. د نوموړي په وینا په دې اړه پریکړه له ډیر وخت راهیسې تر غور لاندې وه خو په تصادفي توګه د رسنیو د مرکز له دې انتقادي خبري کانفرنس څخه وروسته وشوه چې دا یو تصادف دی. نوموړي وویل چې د امریکا سفارت له دې مرکز سره خپل همکاري لرونکي مامورین په موقته توګه ورغوښتي او له دې مرکز سره په خپلو مرستو بیا کتنه کوي او ارزوي. د امریکا د سفارت دی ویاندوی ویلی دی د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو له مرکز سره چې څلور کاله د مخه جوړ شوی د امریکا سفارت تر اوسه 9 میلیونه ډالر مرسته کړې. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز پر دې سربیره چې خبری غونډې تنظیموي د حکومت او رسنیو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې مرسته کوي او همدارنګه دولتي چارواکو ته د رسنیو په برخه کې روزنه ورکوي. د ګاریکول په نوم د ناټو یو چارواکي هم ویلي چې خپل ترلسو کم کارکونکي له دې مرکز څخه په موقته توګه ورغوښتي او هدف یې دا دی چې دا مرکز په خپلو پښو ودرېږي. نوموړي هم ویلي چې د دوی دا ګام د ملکي تلفاتو په اړه د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د دې مرکز د وروستي خبري کانفرنس سره کوم تړاو نه لري. د ناټو د دې چارواکي په وینا په دې مرکز کې تر دې مخکې هم په خبري کانفرنسونو کې پر اعصاب سوکونه انتقاد شوی، خو د دوی وروستۍ پریکړه له دې انتقادونو سره کوم اړه نه لري. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مسله یو له هغه حساسو مسلو څخه ده چې تل د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د ناندرو سبب شوی. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز ویلي که چیرې له دوی سره د امریکا د سفارت مرستې بندې هم شي، دا مرکز به خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
وسم عربی نړۍ ته ځو. په داسې حال کې چې د عرب لیگ د څارونکو شپې د کزیز ډله په شام کې د وزی جاج اخلي، په دې هیواد کې د نړیوالو خبری اژانسونو په وینا په تازه نشتو کې د امنیتي عسکرو په ګډون یو شمیر ولسی وګړي وژل شوي دي. بلخوا د شام حکومت نیول شوي شاوخوا 950 مخالفین خوشی کړی دي. د امریکایي خبری اژانس اسوسییټډ پریس او فرانس خبری اژانس ای اف پی رپورټونه واوري. فرانس خبری اژانس وایي چې د عرب لیگ مبصرین د شام د بیلابیلو سومي جاج اخلي د پنځشنبه په ورځ په حمص ښار کې حکومت مخالفه مظاهرچان لارو کوڅو ته راوتي وو. د اژانس په وینا په ګوړه پوځیانو په دارا ښار کې څلور نور امنیتي عسکر خوشلی دي. دا شان د بشري حقوقو د سازمان څارونکو وایي په حمص، حما او الیپو صوبه کې درې ولسی وګړي وژل شوي دي. خو د امریکا خبری اژانس اسوسییټډ پریس بیا د بشري حقوقو د فعالینو له خولې وایي لکه چې د عرب لیگ مبصرین شام ته غلی په دې دوه ورځو کې 9 ولسی وګړي وژل شوی دي. د دې ترڅنګ حکومت نیول شوی شاوخوا 950 بندیان خوشی کړی دي. د ای پی په وینا د عرب لیگ شپېته کسیز پلاوی د هغو سیمو سفرونه کوي چې له تیرو 9 راهیسې پکې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهره روانه دي. د ملګرو ملتونو په وینا په دې مظاهرو کې تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 ولسی وګړي وژل شوی دي. حکومت مخالفه مظاهرچانو پر مبصرونو ژغ کړی چې د حکومتي باس ګوند د مشرانو پر ځای دي د وژل شوو کسانو له کورنۍ او ټپیانو سره وویني چې دا ډول د حقایقو سم جاج واخلي. د فرانس خبری اژانس ای اف پی وای فرانس د شام پر حکومت تور لګوي چې له مبصرینو د حقایقو پټولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند مارک ټونر ویلي دا ضروری ده چې عرب مبصرین ته ټولو سیمو ته د تلو لار هوارسي چې دا ډول په پراخه کچه پلټنې وکړي. مبصرینو ته په خلاص افشا د ګرځېدو ورته غوښتنه د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف هم کړې ده. د اردن د بهرنی چار وزیر بیا ویلي وژنې باید هرومرو ودرول سي او اصلاحات به د څه ځنډه عملی کړل سي. د ای اف پی په وینا د شام د بهرنی چار وزیر جهاد مقدسی ویلي عرب مبصرینو ته د ګرځېدو پوره ازادي ده. د شام په حالاتو باندې مو رپورت اوریدي. بلخوا بیا اسوسییټډ پریس لیکي ایران وایي کچيري غربي نړۍ په دوی بندیزونه لګوي نو دوی د ابنای هرمز لار بندولای سي. په دغه لار ایشیایي او اروپي هوادونو ته خام تیل لېږل کیږي. دغه د نړۍ د اقتصاد د یو نوي بحران سره مخامخ کولای سي. تفصیل له فرخنده وزیر واوري.
اسوسییټډ پریس لیکي امریکا ایران ته د خلیج فارس نه تیریدونکې د ابنای هرمز د هغې لارې د بندولو د بیان په اړه خبرداري ورکړې. په دغه لارې د نړۍ د تیلو په شپږو کې یو حصہ تیریږي. ایران دړکه ورکړې وا چې دغه لارې بندول شي کچره واشنگتن د دوی د خام مال په برآمدولو بندیز ولګوي. د امریکا او ایران ترمنځ ته د نوې کړکېچ رامنځته کېدو سره که یو خوا دواړه هیوادونه په وز استعمالول شي نو بل خوا په نړۍ کې د تیلو قیمتونه هم زیاتې دي شي چې دغه با نړیوال اقتصاد چې دوران دی نه د بحرانونو ښکار دی لا نور هم خرابول شي. د ایران د سمندري پوزونو مشروای دا با د دوی لپاره ډیره اسانه وي چې د هرمز ستراتیژیکی لارې بند کړي. د خلیج فارس په دغه لارې سره 15 ملیون بیرل تیل د ورځې نور ملکونو ته وړل کیږي. دا په 13 ورځو کې د ایران لخوا دویمه دړکه ده چې غربي نړۍ ته ورکوي. اډمیرل حبیب بالله سیاری سرکاری ټلویزیون ته اویل ایران دا اختیار لري چې دغه لاره بند کړي او دغه تا د دوی د سمندري ځواکونو د 13 ورځو راهیسې پوځي مشکونه هم روان دي. ایران وایي کچري غربي نړۍ د دوی د تیلو په صادرولو بندیز ولګو نو دوی به هم سخت جواب ورکوي. د ایران لخوا د داسې بیانونو راتلو وروسته د پینټاګان پریس سیکرټري جاج لیټل وایي دا په دغه سیمه کې یوازې د امنیت او استحکام مسله نه ده بلکه د خلیج هیوادونو د اقتصادي ژوند خبره ده چې پکې ایران هم شامل دی. جاج لټل دا هم وایي د هرمز په لار کې مداخلت راوستل به دوی کله هم برداشت نه کړي. د امریکا د توانایي د معلوماتو اداره وایي د هرمز په لار روزانه 15 میلیونه بیرل تیل تیریږي. د خلیج د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو مشران چې د روانې میاشتې په سری رښتما په قاهره کې ملاو شوي وو په دې اړه څه نه دي رامخته شوي. کچری ایران ابنای هرمز بند کړي نو آیا دوی په کومو نورو لارو غور کوي او کنه؟ اسوسییټډ پریس لیکي سپینې ماڼۍ لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د دې یوه وجه دا هم ده چې دوی اوس دې مسلې ته دومره پام ځکه نه ورکوي چې دې سره به ایران نور هم حوصله مند شي. د ایران د اقتصاد 80% برخه د خام تیلو په صادرولو تکیه لري او که په روان وخت کې په دې اړه ایران ته کومه مسله مخته راغله نو دا به د دغه هیواد اقتصاد ته سخت نقصان ورسوي. او که چېرې ایران ابنای هرمز بندوي نو دې سره نړۍ ته دا پیغام لیږل غواړي چې که دوی متاثر کیږي نو باید نورو هیوادونو ته هم دا معلومه شي چې ایران څه کولی شي. د ایران زیاتره تیل ایشیا او یورپ ته لیږل کیږي. د سویټزرلینډ یو څېړونکی وایي که چېرې ایران ابنای هرمز بند کړي کومه چې د تهران سره آخري لاره ده نو دې سره ممکنه ده د چین او روس مرسته هم وبایلي ځکه چې دغه دواړو هیوادونو ته د ایران لخوا تیل لیږل کیږي او په عمومي توګه دغه د نړۍ اقتصاد د یو نوي بحران سره مخامخ کولی شي.
فرخنده وزیر وه چې د ایران په اړه رپورټ ورته راولي. اوس هم د روس په لور ځو. روس لاغیچ په روسیه کې د سو ورستیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو په سر د دې هیواد سلګونه زر خلکو په احتجاجونو لاس پورې کړی. د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د شروع پر ورځ د مخالفینو پر وړاندې په خپل سخت دریس کې یو څه نرمي په راوړلو له حکومت مخالفه سیاسي ډلو سره د خبرو اترو د یوې لړۍ د پیلولو وړاندیز کړی دی. له واشنگټن هارون بچا نور حال راکوي.
د روسي وزیر اعظم ولادیمیر پوتین چې په داروستاو کې د خپلې 12 کلنه واکمنۍ د تر ټولو سترو حکومت مخالفه مظاهرو شاهد وو اوسید او مظاهره چانې د بهرنیو طاقتونو د کرایې د ایجنټانو په توګه یاد کړل. په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې له اپوزیشن سره خبرو ته تیار دی. راپورونه وایي نوموړی البته د کومې ځانګړې سیاسي ډلې یا کوم مخصوص مشر په نوم اغوستو کې پاتې راغی سو دغه خبرې ورسره پر مخ یوسي. خاغلی پیوتن د ماسکو په خپل سرګندونو کې د ډایلاګ په لیدل د روسي د سیاست عادي حالت ته دروستلو لپاره اړین وبلل خو ورسره خبرداري ورکړل چې په ټولنه کې د افراطي نظریاتو خپرېدل به هیڅ کله و نه مني. مونږ کله هم له اپوزیشن سره د خبرو اترو مخالفت نه ده کړې. مونږ هر کله په دغه عمل کې ښکیل پاتې شوي یو. یو شی چې مونږ او په ذاتي توګه زه مخالف يم هغه د توندلاریتوب سر راپورته کول دي. د افراطیت د هر یوې علامې به په سختۍ سره مخ نیول کیږي. خدا دا چې مونږ یو ډایلاګ ته اړتیا لرو چې بېل هغې په یوه عادي طریقه د ریاست جوړونه ناممکن کار دی. باید وویل شي مظاهره چانو د پارلماني ټول ټاکنو د بیا ترسره کولو د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیشن د مشر ولادیمیر کوروف چې د ښاغلي پوتین نږدې ملاتړ یادېږي د مستعفي کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې حکومت په ځواب کې د یو لړ سیاسي اصلاحاتو د معرفي کولو ژمنه کړې خو ورسره یې د انتخاباتو د دوباره کېدلو امکان له سره رد کړی دی. رویټرز ایجنسی لیکي د روسیې اپوزیشن ډلې چې د پوتین لخوا په سختۍ سره د کنټرول شوي سیاسي نظام له کبله یو خواته شوي وي دغه وروستۍ ولسي مظاهرو یو وار بیا میدان ته کړي خو دا چې لا تر اوسه د یو شریک سیاسي لیډر مخې ته په راوړلو کې پاتې راغلي دي. وزیر اعظم پوتین هم د ماسکو د 13 ورځې په خپلو خبرو کې د اپوزیشن دغه کمزوریو ته اشاره وویل چې د خبرو لپاره د یو شریک پلیټ فارم د نه لرلو په صورت کې بعد د حکومت لپاره ګران شي چې بېلابېلو دعوو او مسلو ته غوږ ونیسي او د حل لارې ورته ولټوي. رویټرز ایجنسی په حال کې د روسیې د مالیې د پخوانی وزیر الکسی کورډن په حواله لیکي چې وزیر اعظم پوتین ورسره په دې ورستیو کې دوه واره لیدنې کړې او د چا په حق لچې د اپوزیشن د ډلو ځینې فعالان هم وایي چې د پوتین په نږدو ملاتړو کې د غیو تندې چې د مظاهرو په اړه خبرې ورسره کېدې شي. ایجنسی دا هم وایي سره له دې چې په دا ورستیو کې د ولادیمیر پوتین د عوامي محبوبیت په کچه کې کمی واقع شوی او د روسیې د اپوزیشن تحریک هم وده موندلې. نوموړی بیا هم د راتلونکي کال په مارچ کې کېدونکو د دې هیواد په ولسمشریزو ټول ټاکنو کې د خپلې بریا له امله خوشبینه ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوس هم د جنگ په پښتو موسیقي اثر په پاکستان او په خاص توګه پښتنه سیمه کې چې د ترنګلو حالاتو لکبله د ژوند د نور اړخونه اغیزمن سوي دي، نو له هغه سره سره هلته پر موسیقي هم خورا ډیر اثر پرېوتی دی. او زیاتره سندرغاړي د مینې، ښکلا او رنګینیو په اړه سندرې نه وایي، بلکې داسې سندرې وایي چې د دوی په وطن کې د روانو حالاتو عکاسي پکې سوي وي. بوریوال کاکړ په دې اړه د پښتنو د پښتو ژبې له نومیالي سندرغاړي ګلزار عالم سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو په وطن کې د ترګری څپو ژوند او د ژوند له هر اړخ سره تړلي خلک اغیزمن کړل. په زرګونه خلکو وژل سو، په لکونه بې کوره سو، تعلیمي ادارې ورانې کړل سوې، حجرې او د خوشحالۍ ځایونه او موقع په نښه سوې، او آن تر دې چې پر مزارونو، جنازو او مسجدونو لا هم بریدونه ترسره سو. د ترګری تر څپو وړاندې د پښتنو ټولې سیمې او په خاصه توګه پېښور په موسیقي او سندرغاړو کې نوم درلود، خو د ترګری له امله کله یوې خوا د موسیقي دوکانونه په نشه سو او ځینو سندرغاړو موسیقي ته شا کړه او ځینو وطن پرېښو، نو بلې خوا ته د شعر او موسیقي په موضوعاتو کې هم بدلون رامنځته سو. او سندرغاړي د پخوا په شان د مینې او ښکلا پر ځای د ورځنیو حالاتو په اړه سندرې وایي. په پېښور کې مې د پښتو ژبې له نومیالي سندرغاړي ګلزار عالم څخه وپوښتل چې دوی د دې بدلون په اړه څه نظر لري. نو هغه وویل چې دا د وخت اړتیا ده او پکار ده چې همدا سي سندري ولیکل سي او وویل سي.
اوس چې کوم حالات دي زره خبره ده، شهران بم په حالات متاثر کیږي او هغه بلی کی. اوس د ګل او د بلبل او د سیاد دا خبرې چې کوم دي، د دې معنی بدلې شوې دي، دا لفظونه خپل معنی بدلې کړې دي. نو زره خبره ده چې ته هغه لیکي او سراغ ته محسوس کیږي، ترې په دې معاشره کې زموږ په پښتني معاشره کې شعر به مغه لیکي او ګلوکار او سندرغاړی او هنرمند هغه به مغه وایي چې هغه کوم څه شاعر لیکي. او په کار ده چې وایي چې پښتنو کې څه بیداری راشي، پښتنو کې څه امنیت راشي، زموږ په وطن کې امنیت راشي. نو دا خو زما په خیال چې ډېره ښه خبره ده، بده خبره خو بالکل نه ده.
په پښتنه سیمه کې له څو کلونو پر روانو کړکیچنو حالاتو سربیره د پښتو موسیقي هم وده کړې ده او هم نوي سندرغاړي دې ډګر ته راوتی دي. ګلزار عالم هم وایي چې اوس حالات څه ښه سوي دي، خو د هغوی په خبره پخوانی حالت تر ګرځېده به وخت اخلي.
اوس حالات ښه سوي دي او ښه دي چې همداسې ښه پاتې شي، او بیا هم لکه هنرمندانو او د نورو د خلکو د اوریدونکو په زړونو کې اوس هم یاره ترخه پرته ده، دا چې اوسي په دې باندې ډېر وخت لګي زما په خیال.
ګلزار عالم ای پی خبری اجانس ته ویلي چې دوی ته په لسګونه ځله ټلیفونونه او اس ایم ایسونه سوي دي چې موسیقي پرېږدي، خو د هغوی په خبره دوی سندرې د دې لپاره وایي چې په خلکو کې پوهه پیدا کړي.
الله الله وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګار ته می واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوره
جوړ نشوي شي پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
اوس هم د فال او تعویزونو خبره. په افغانستان او پاکستان دواړو کې ځینې خلک وسمسته چې له ستونزو سره د مخ کېدو په صورت کې د ځینو نورو کارونو ترڅنګ د فال د لیدلو یا هم د ستونزو د هواري لپاره د تعویز د جوړولو لپاره اقدام کوي. که څه هم دینی عالمان دا کار ناروا بولي، خو له دې سره سره په کابل او د هیواد په اکثرو ښارونو کې د واټونو څنډو ته ځینې خلک لیدل کېږي چې د خلکو فال ګوري او یا هم ورته تعویز دکي. خو د رواني ډاکټرانو په وینا دا کار اکثره هغه خلک کوي چې د ستونزو په حال کې پاتې راغلي او مایوس سوي وي. په کابل کې د مشال خبریالي جمیلې ظریف په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان د ځینو نورو ښارونو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې هم د واټونو څنډو ته ځینې داسې خلک لیدل کېږي چې د خلکو فال ګوري، تعویز ورکوي او له دې لارې خپل معیشت برابروي.
هر سم په مینا کې جانان باندې بللې دي،
که څه هم په کابل کې دا مسله ډیره عام نه ده، خو د فلیدونکو په وینا دوی خپل مشتریان لري چې لوګ دې مودې ورسره په تماس کې دي. زه له خپل همکاري سره یو ځای د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار ځینو واټونو ته ورغلم، څو له ځینو فلیدونکو او تعویز ورکوونکو سره دا مسله وڅېړم چې دوی په څه ډول له دې لارې خپل معیشت برابروي. د دې کار لپاره اړ شوم چې د فال د لیدلو پلمه وکړم، څو فلیدونکي را سره خبرې وکړي او ورسره جوخت دا هم معلومه کړم چې دوی په څه ډول فال ګوري. دا غ چلند دی چې فالیدونکي لخپل ټول مشتریانو سره کوي او غوی ته د غوی دراتلونکو په اړه زینې تمه ورکوي. لدی ورستا یو بل فالیدونکو تام ورغلم او بیا مې هم لزانه د دې یو مشتری جوړ کړه چې سره توي د خپل نور مشتریانو په څیر زه هم په دې وویرولم چې ګواکې په ما تعویز شوی دی او کده دې تعویز د ماتولو لپاره د پیسې ورنکړم نو ممکن لږ دې ستونزې سره مخامخ شم. دغه فالکتونکي د فالکتلو په وخت ماته داسې وویل،
کتاب باندې د تعویز مسأله ده، جادو در باندې شوی دی، یو تلسم ده، زه یو شویس در کوم چې لومړی اودس وکی، وروسته له اودس نه دا شویس په یو لوی سطل کې واچوي، د قبله په لورې ودرېږي او دا اوبه په ځان واچوي. هغه که تعویز وي او که جادو، زه ژمنه در سره کوم چې لمانځه ځي، خو زه د دې کار لپاره 1000 روپۍ درڅخه اخلم.
دغه فلکتونکي او تعویز لیکونکي له بېلابېلو مذهبونو سره تړلي دي، په دوی کې مسلمانان، هندوان او سکان هم شامل دي. یو میرمن مې ولیدله چې یو فلکتونکي ته راغلی و څو د خپل خاوند په اړه چې له ډېرې مودې راهیسې له اداره کو معلومات واخلي.
زه دومره ډېره راغلی یم خو کومه ده، تر اوسه یې هیڅ کومه نتیجه نه ده ورکړې، یوازې د خپل زړه د تسلۍ لپاره دلته راځم. هر ورځ راته وایي چې نن راشه سبا راشه، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
خو دا میرمنې او دا خلک چې دغو فلکتونکو ته ورځي په دې نه پوهېږي چې دوی خپلې پیسې په دغو کارونو هسې اوبو ته اچوي. دیني عالم مفتي حق نواز وایي هر هغه څوک چې فال ګوري نو هغه شرک کوي.
که یو څوک فالبین ته لاړ شي، هغه فالبین وایي که د ستا داسې کار کېږي او داسې کار کېږي، دا د هغې په خبر باندې عمل وکړي، دا به وایي که دا خبرې رښتیا دي، دا سړی کافر شو په هغه کتاب چې په محمد رسول الله نازل شوی ده. فلیازه دا فال نه په شریعت کې دا کوم اصل لري نه په شریعت کې شته.
دیني عالمان وایي چې باید د دغو خلکو د لرې کولو او د دې خرافاتو د له منځه وړلو لپاره د حج او اوقاف وزارت جدي اقدامات وکړي. اوس سوال دلته دی چې کله دا کار د مذهب له مخې هم حرام دی او افغانان چې تر ډېره مذهبي خلک هم دي، نو ولې دې ته مجبوریږي چې فال وګوري؟ د کابل پوهنتون استاد عزیز احمد دې پوښتنې ته په خپل ځواب کې داسې وایي:
روانشناسي له نگاهه داسې انسانان ډېر تشویش کوي، همیشه د پاره خپل آینده پیشبینی کولی نشي. نو مغی چې دوی دې فالبین ته وایي دا زما لاس وګوره چې زما او خپله دا د فال لیدل هم د اسلام له نقطه نظره ډېره لویه ګناه ده، او هم د سایکولوژي له نقطه نظره هغه څوک چې فالبین ته ځي دا رواني مشکل لري او رواني فشار لري.
د حج او اوقاف وزارت بیا وایي چې ډېر ژر به له ښار نه د دغو خلکو د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دی کیک دی
په پاوکم یو لسو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د سندرو امیر
په و منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پاوکم دریو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلور بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو خبرونه پای ته رسیږي، خو تر پای ته رسیدو لمخه او خدای پامانی ویلو لمخه هسی بشي توارکو چې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز ورته واوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې د خبراتورو هرکلی کوي او غواړي له امریکا سره اړیکې ښې کړي. افغان حکومت وایي د طالبانو لپاره په قطر کې د یو دفتر پرانیستل د هغوی لپاره د سیاسي استازیتوب د رامنځته کېدو معنا نه لري. د افغانستان په هلمند ولایت کې د سړک د غاړې بمي چاودنې لس پولیسان وژلي دي او په کاپیسا کې د ناټو دوه سرتیري وژل شوي دي. د بلوچستان په سرحد کوټه کې د پولیسو د وینا له مخې ناڅرګنده وسلوالو چې پر موټر سایکل سپاره وو پولیسو سرجن ډاکټر باقر شاه په ډزو وژلې دي. د پیښور سربیره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلکو د لوچېدن خلاف مظاهره کړې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د هرمز سمندري لار کې به هیڅ ډول خنډ نه زغمي او ترکیه جنگي الوتکو له عراق سره په پوله جنوب ختیځ کوردي سیمه کې په بریدونو کې نن لږ تر لږه دیرش کسان وژل دي.
د خبرونو لنډیز در تاسو بشید وړاندې کوي اوریدونکو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. تر سبا سهار د تشور په وخت 9 بجې به تاسو په چوپړ کې تر هغه هم په لوی بازار باندې سپارو. ښه وخت ولرئ.